السلام علیکم دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه درته بېلابېل راپورونه لرو. په روانو چارو د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم دراورو او اونیز پروګرام هم په دې خبرونه کې شامل دی. خو په سر کې د نړۍ له حاله ځان خبرو او د دې مهال خبرونه درته وړاندې کوو. نو مایک سپارم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې به د دغه هیواد سره همکاري کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس په دغه هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. امریکا وایي په کار دي چې روس په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت وسلواله ډله په نښه کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکنې مرستې کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې یې په افغانستان کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره ان ال سی ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاسټل کار سرته پر رسیدو دي. د پاکستان قومي صحت اداره به د پیمز او پېښور کډنی سینټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سینټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي.
اسحاق ډار په دې مقدا هم وویل چې پاکستان کې 2255 افغان زده کوونکو ته په روان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفې ورکړل شوې دي. د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانې د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوارټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون په خپل موټر سایکل روان و چې ناپیژندل شوی وسلوالو په ډزو وژلې دی. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې یو بل خبریال زمان محسود هم له وسلوالو لخوا وژل شوی و. د پېښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن به په ټول هیواد کې په خبریالانو د بریدونو خلاف احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد د افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلی محمد اشرف غنی په دې ملاقات کې چې پرون مازیګر په ولسی ماڼۍ کې ترسره شو وویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا پیدا کوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه وفد د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان کونو د ورتي استاینه کړي او د دوی د قربانیو مننه کړي ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاده ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي ویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي. عبدالله زیاته کړه چې یاده ډله په اکاډمیکو سیمو ټولنیزو برخو د ځوانانو ترمنځ ډیر فعالیتونه لري. په حقیقت کې حزب التحریر ډله د ترهګرو سیاسي څانګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون ویش زده کوونکي د داعش او نور وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور ملي امنیت ریاست نیولی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سرخار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو د چاپو پر مهال نیولي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د تحقیقاتو د متاثره کېدلو له ویرې د نیول شوي کسانو تفصیل نشي په ډاګه کولی. هلته پرون خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم هم وزیر اعظم چارلز میشل ویل دوی غواړي چې د هغه ګواښونو مخه ونیسي چې پکې ویل کیږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغو حملو کې چې پلای اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنګ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت صدر اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوټین غږ وکړ چې د یادې وسلوالې ډلې خلاف په کاروایي کې د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلوالې ډله د یو روسي جهاز په غورځولو او 240 کسانو په وژنه کې تورنه ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوټین ته پکار دی صدر پوټین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دي چې روسی وګړي وجلی دي. روس د ستمبر په 13 نیټه د صدر بشار الاسد په ملاتړ کې د بمباری کمپاین شروع کړو. د هغه د اسلامي دولت ډلې لخوا د روسی جهاز د غورځولو د ذمہواری قبلولو نه پس یې ژمنه کړې چې هوایی بمباری به لا نور سي واکړي. د مصر ولس 13 ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول شروع کړی دی. دا انتخابات په کال 2013 کال کې د پوز لخوا د اسلام پاله ولس مشر محمد مرسي د حکومت د ړنګولو نه وروسته په اول وار کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 امیدواران چې 9 شپېته یې ښځې دي د پارلمان د 288 چوکیو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو وړومبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډېرو خلکو پکې برخه نه واخیستې. او رسته خبر دا چې د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکه د خویدو په پیخه کې د ملوشو کسانو شمیر نږدې 100 تر رسیدلی. ویل کیږي چې خو 60 نور کسان تر اوسه لا دره کړي. دا پیخه پرون د میانمار په برما په کیچین صوبه کې شوې ده. د سره صلیب د میانمار د پوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم دوام لري. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه اوس تر تازه منګه خبريال احمد الله د کرنسیوبای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاؤنډ 1.80 روپۍ او 1.80 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.30 روپۍ یو افغانۍ 1.08 روپۍ او 1.03 روپۍ او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کم تاریخ پرونه کې اورې. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه روانه ده.
دا د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنې کوي، کوم تړونونه، کوم موافقې لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ.
د سند رینجرز واکونه وای دورانکارو پر ضد به عملیات توندوي. د مومند ایجنسی نه د بیلو شو 25 کلو خلک وای زلزلو وزپل خو چای پښتنه ونه کړه.
کله وی دا علاقه ده، کله وی غیره ده، او د قزما کوټه نه ده وی ګوره هغه مورانه زه پکې سملو مفیری کوم پکې راویږي کنه اشلی ده زلزلې شلولې ده لګاو تختې ده ما کور کې سملو حسن.
بلوچستان کې عوامي نشتر پارټۍ د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي لارې بدلون په اړه مظاهره کوي. باړې ته ستانه شوي قبایلیان وایي حکومت ورسره مرستې نه کوي. هلته په قامي سملې کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وایي حکومت د کډوالو د سنولو بهیر ډېر ورو پر مخ وړي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم از کم 98% علاقہ کلیئر ہو سکم پروسیس دا دے واپس آغا بالکل سلو دچے دا پروسیس دا جوچ.
او د تاریخ پانا پروگرام ہم اور دے شے بدرگا موکڑے. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. پاکستان وایي دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتي منصوبو د افغانستان د بیا ودانۍ په پروژو کار کوي. دا خبرې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. خو بل پلو افغان لورې ګیله من دی چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې ریاض موساخیل تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی د خپل خپل پلاوی مشري کوي. د غونډې په پیل کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وویل چې پاکستان د افغانستان بیا ودانې او بحالۍ ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکې د سړکونو او نورو بنیادي ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د وینا وا
Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دی. د پاکستان قومي صحت اداره باید د پیمز او پېښور کډنی سینټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سینټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکې هم د دواړو ملکونو متعلقه چارواکو له یو بل سره مرسته کار ده. د سکالرشپ پروګرام تر لاندې په 3000 کې 2255 د کونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړې شوې دي چې پکې ځنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړې شي. هیله کوم چې دا ټولې منسوبې ایوازې په دواړه خیز مرستو سره تر رسیدې شي او د دورې سره به زموږ دواړه خیز تعلقات نور هم ښه شي.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورې وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران د خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایل باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې 43 نقطې وې چې فیصله پر وشو چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زموږ سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یاد هغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ولمر در خلاصو. یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانې کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیدا؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم جمعنی کوي، کوم تړونونه موافقه لاسلیک کړی وی چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات یو بل ته ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی. نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی او زه وایم چې افغانستان چې کوم ګیلې وي هغه ته پاکستان ډیر په عاجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي. چې افغانستان اوس هم د جنگولو سره مخامخ دی نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خراب وي نو پاکستان باندې هم
د یادونه دا چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اگست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سن ایالت کې د رینجر ځواکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجر ځواک څلور سرتیري ووژل. د رینجر ځواکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي او په ترڅ کې له سلو زیات مشکوکه کسان نیولې دي. خو د متحده قومي مومنټ ګوند پر دغو عملیاتو اندېښنه هم ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران تاسو ته دراوروي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي خار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسې د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیره ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تېرې جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولې شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولې شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر میجر سبتین رضوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وژنې کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قامی مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار 13 ورځې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کېږي.
ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یو واری بیا د ایم کیو ایم غړي نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچۍ پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشحاله دي او د روانو بلدیاتي ټاکنو لړکې حصي او سیاسي ګوند د کراچۍ اپریشن په اړه څه اندېښنې نه دي څرګندې کړې. د رواني میاشتې په 2مه نیټه د رینجرز لخوا جاري شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د کراچۍ عملیاتو په 2م پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوږي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایي کېږي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچۍ په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې 4 د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس هم ورځو مهمند ایجنسۍ ته. د مهمند ایجنسۍ نه د بیلو شو 15 کلو خلک وایي زلزلو زیات ځپلي خو ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي نه د 400 ضلعي حکومت ورسره مرستې کوي او نه د مهمند ایجنسۍ د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوت څنډنه کوي چې که چای پوښتنه ونه کړه نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي نه ورکوي. شانواز ترکزی نور حاله کوي.
د محمد ایجنسۍ نه 19 کاله وړاندې جدا کړې شوې د تنازع ښکار 15 کلي چې د سرکاري انتظام ذمہواري یې نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسۍ قبلوي. د دغه سیمې اولس وایي چې په راتلونکي پولي مهم کو به خپلو ماشومانو ته د څاڅکو د څکولو نه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وایي په تیرو زلزلو کې کورونه ړنګېدلي خو د دغه کورونو د نقصاناتو سروې نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسۍ.
مزه بل نو ما چې دوی پولي ورکړي زه به په خپل پولي بندوم. زه به تا ته نور څه وایم. دې که خاوره مې د باید سلیم مې نشته دي. دوی ته پته ده چې زما دغه شان الاول د دغه اعتماد نسوته ناسته یم.
عبدالله جان نو میزوان چې د دغه کورونو کاغذونه یې تیار کړي وو محمد ایجنسۍ او د 400 انتظامی افسرانو لای ورکړي خو هغوی ورته انکار کړی وو.
خکه ایجنسۍ نه مونږ بره لاړ شول ته کې مونږ خپل امداد غواړو خپل چاته ورو وخو هغه راته وایي چې نه تاسو خو سیټل کې زمونږ سره په دې لاندې علاقه کې د لوړ کې د 25 دیهات چې کوم دي مونږ سره هیڅ قسمه کوپریشن نشته دی. یاره تقریبا دغه 30-35 کوره پورې به چې بیخي خراب شوي دي. دې کې اوسېدو څوک نشته دی. په منډیانو کې مونږ خپلې غواګانې خرڅ کړې د یوې کوټې دپاره چې دوباره ځان له اوس پله کوټه ساده کړو د ښځو نم کالي خرڅ کړو.
او یوه بله مشره زنانه وایي چې د هغوی غریبي ده. د کور په جوړونه ډېرې روپۍ لګولې دي نو باید حکومت دې ورسره مرسته وکړي. خبر وکړي
یار زمنګ په نظر کې زمنګ دی مالک چکم دی زمنګ د خپل کوټه پرې وتی د دې خوره ترونو کوټیم پرې وتی دی اوا خوازمنګ نه بل کړی دی پاغه کې کوټی موټی پرې وتی د خوې چم سره غوورونه ک
هو یاد دی چې د تنازع کار د 15 ټکو انتظامی ستوند له هم نه د هواره شوی. د 400 ضلع چارواکي وای چې دا د محمد ایجنسۍ ولې د محمد ایجنسۍ چارواکي وای چې دا د 400 سره تړلې شوې سیمه ده نو هم دغه وجه ده چې اولس یې له هر رقم حکومتي سہولت نه محروم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اثر اصغر خان اسکزی وایي د دسمبر په لومړۍ نیټه به په کوټه ښار کې د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد ستره مظاهره کوي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لوی لارې په پروژه کې بدلون راوستل غواړي. خو بل پلو د پاکستان مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې په یاده پروژه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د عوام نیشنل ګوند د بلوچستان مشر اسخر خان اڅکزای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نیشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامی نیشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټوله نړۍ به یې وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده. اسخر اڅکزي په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړی چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړۍ نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغو قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته څرګنده کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدله کړي او یا خو به بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اسخر خان اڅکزي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لاره یې بدله کړې نه ده خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک شکایت کوي چې ډېره موده وشوه چې حکومت لخوا د دوی د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چا ته څه قسمه معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي حکومت ته دوی سره زر تر زره مرستې وکړي خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي کله چې په ټوله سیمه کې سروې مکمله شوه نو د خلکو سره به د مرستو لړۍ پیل کړي. نور حال د سیمې نه فرهاد شینوارې په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جن سید باړې بې کوره شوي خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوې ده نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باړې کاخېلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما ویران دی چې کوم قومونو سروې شوي را برای مهرباني دغه تر موضوع کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظرسنی وشي بجلی باندې د نظرسنی وشي په اوبو نظرسنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي او هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته ری بستر یې څه شری ورکړل شي.
او د باړې شلو بر سیمې یو تن ګل زمان پریدی وایي
ډېرو خلکو کورونه وران دي ژمی روغ او مدد اوسه پرې شوی دی د حکومت طرف نه داسې ورته وي چې درته مدد کوو داسې پیسې منځوري خو په خلکو ته یوه روپیه ته وسه پرنه نه میلاو شوې.
او د باړې مربت پریدی د خپل ستونزو په اړه وویل
مو مشمون ټول بیمار دي ساړه دی کورونا مران دي او بازار بند دی کنه خیمه شولې هسپتالونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه قبیلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي اوبه نشته رای ونه رمې والې دي ترانسفارمر یې وړې دي چې چېرته خصمونونه په کلیو کې هغه یې را خبره چې لوټ کړې دي او شا یې هم نه رای پرېښه شا یې هم نشته رای خو بس موږ را خبره وړل چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق له مو چې کله د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې باړه او تیرا ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه
او اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لری او کمپیوټر لری یا سمارټ فون لری نو زمونږ ویب سایت ته سر ورخکاره کړئ www.mashalradio.com. زمونږ په ویب سایت کې دغه ژوندۍ خپرونه هم همداسي به تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ په لیکلي بڼه رپورټونه هلته پراته دي، ویډیو رپورټونه پراته دي، دغه هر څه تاسو کتلی شئ. او که زمونږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 420 11 24 120. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازی محمد نذیر وایي په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95% کې برخې اوس د حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکار دی چې د شمالي وزیرستان نه د ضربه ازو عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک بیرته زر ستانه کړي. نوموړی وایي د بیرته ستنولو لړۍ ډېره ورو پر مخ روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله له نوموړي سره خبرې کړې دي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 96% علاقہ کلیئر دو. حقیقت خدا کا رہا چکم پراسس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے. بار بار دا خبر دے متصرین طرف نہ دو دے عوام طرف نہ دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پراسس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال مش 15000 پر ڈے وتے لکھ رہی چہ ہر اور 15000 خاندان واپس کیجی کو بہار ہر چھدرے زرا ہی ہیں بیا ہے دے و چ امید پیتوش اے میس پلا رہے یا مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وکھلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبرې شوې چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمینه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدله کیم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو څوره زر واپس کړئ دا ټول ګیلې منو په دغه ورشي هغه یو د چې نذیر خان فلحال موجودگی میر چې داخل کړو علي د کې د بجلې تنظیم نشته دی بي تنظیم نشته دی سکولې تنظیم نشته هسپتالې تنظیم نشته می چې داخل کړو علي په داخل کې د میشته شي گورنر سره می تقریبا سل کسن جرګه وشوله په جرګه کې می دا اول ډیماند را کړی چې متصرین د بازار ته ځو پاشي د سفرر منیسټر سره د می میټینګ شوی دی.
تر دې دمه د کوم کوم سیمو خلک چې دیغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دي؟
کم بیش 15000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چھ پاک دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتر بند چکم داغا ششی خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای داغا کومینا تلی دی نمبر 2 کے ایست خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنا صفا کے تلی دی ایس مرسی خیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شو ری خو یتلی دی کنا
سیمه کی چکم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپتالونه یا نور کم زیان چدی دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دی؟
مخبل دا 500 ارب می ڈیمانڈ کرای دی شمالی وزیرستان چکم دا بازار تا نقصان رسدلای دی د کینه د 500 ارب جمار میشتل ہے چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه شي وادي آرمی طرف ای وادي پولیټیکل انتظامی طرف ای وادي عوامه طرف ای نو هغه په موجودگی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
دا مشال رادیو دا لوي د می روستا یو بل راپور. ڈان روزپانا لکھی د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د خپل روستی 15 ورځنی سفر پر مهال په مهمه موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم شامل دي. جنرال راحیل شریف تیر اونۍ په 15 ورځنی سفر واشنگټن ته تللی و چې د تیر خالی په ورځ بیرته راستون شو. نور حال د ګلای ازنه.
ڈان ورځپاڼې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداریه خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو اترو مقصد د جمهوري حکومت پر ضد دي. ورځپاڼې لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه اخیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړي. دا ورځپاڼې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړي هم دي. ډاند ورځپاڼې لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجودې دي او باید د امن راوستو حلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابي ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاري وساتل شي. ورځپاڼې لیکي چې داسې هیلې موجودې دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
اوریدونکو، دا مهال په پیښور کې 2:30 بجې شوې دي. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې به د دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرستې کوي. دا خبره د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانې د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوارټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو وژلې. د پېښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن به په ټول هیواد کې په خبریالانو د بریدونو پر ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوری ریاست یو اعلامیه وایي دغه ملاقات چې پرون په ولسي ماڼۍ کې ترسره شو، په کې ولسمشر اشرف غنی وویل دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ګواښ او ګډو لیوالتیاوو په ترڅ کې ټینګې همکارۍ ته ضرورت لري. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاد ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت ریاست د ننګرهار پوهنتون اویش زده کوونکي د داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور نیولي دي. او د بلجیم چارواکي پرون وایي پرون ناوخته د سرخار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دا کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. خو چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دی.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو څو منټو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدل شي. تر هغې وړاندې راپورونه خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه کوو. زموږ همکار ریاض موسی خیل دغه ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و، خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې ځله او د هغې په دویم ورځ یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. ادارې اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼ خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غوښتلو لپاره په خپل کوشش کولو اشاره ورکړی دا. اداریا د پرویز خټک د خولې لیکي چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالګي منلې ده او دغه لړکې په خپله د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدا راز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروري ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروري هومورک وکړي شي او بله ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریا اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروري ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو په اړه مقاله لیکي، او د نېشنل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپل توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تروریستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کېږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبره دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یو فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتي هزارات دوام لري. د دې هیواد وزیر اعظم پرون وویل چې بروکسل جدي او ښایي زر پیښودونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میکال خبریالانو ته وویل دی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حملې وشي. نور تفصیل د احمد تکل نه.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دی چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو ښاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیموونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیموونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم و 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د احمد تکل راپور موریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړتیا خبرې وکړې. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری آژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ډی پی ای آژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد کړي خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړل شول چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سغدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته نساج مال باندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه و. خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11مې بریدونو د رد عمل وروستو په نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 9مې او د هند د 16مې ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14مه په پیرس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21مې پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادیږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل. خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بدھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده. خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي.
دا وانی سجمل له همدې سره د راپور نو لمنډن غاړو او د تاریخ پانا پروګرام د تھوڑاندې کو چې خالد خانی جوړوي.
ګران اوریزن کو د خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازار لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروستو پیل کېږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناڅر سره ډزې وکړي. دا پیښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځني ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته به اوتلې وې، دلته به قافلې کاروانونه به پراتو، هغه په کړاو دوران کې ودی تر ټولو ټوله شپه په خو نور سره پی وی نه رېډو نه نور سره د وخت تیری د پاره نور سره ذریعہ وي نو بس همدا کې سخانان چې وو د خلکو ته ټوله ټوله شپه کې سي اچو دي نو دغه وجه را دي د بازار نوم چې دی کې سخانې بازار شو
دا کې سخانې بازار چې څومره د ځای خلکو سود سودا د پاره مشهور او هم دومره د سیاسي حلو زلو د پاره یاد دي چرته چې د ډیر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتي چې ناترسا د زی پی او شوي او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوي او ډیری خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 210 د مادي ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا یہی چڑیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کی اچھا تکڑی دی او اغای کابل سن نوخار سن چی کم دے لنڈی کے غرزولی دی اغا دی دینا علاوہ دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پخدائی خدمتگاروی دا پی ایج ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چی دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نو دا پاکستان پا تاریخ کی او پا خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دی سخاص ذکر شتا دی
دا خو یو ډیره خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغې ډیر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جګیاواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخدانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانۍ اعلان وکړو او د سالټ مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلې شي انټلیجنسیا ورته ویلې شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دي
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په مانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلی وو د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو پکې داسې خان میر هلالي شامل وو سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نه فرمانای کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان او د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو
لومبای اربت کار چې رور رسیدا پرې مور کې چې دا کار راتاو شو سور لس کسان ولاندې چخنې شو پاږي کې دولس خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاړ شئ پاږي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل پلار ډیرالو د تکنیرو کو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا کو دې انګریز جنټ او بس بیا ورته نور مشرانو وو چې بس اجي سي پرې دا
دغه ظلم او زبردستی پر دې عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوز دغه گاډی ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې زبردست کول شو چې یاره هندستانې یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دې دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دې کوي اډر یې ویر کو د ټاسو کوم رومبې پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رایفلس په نوم باندې وو ایته چې وو چې ډزه کوي هغه انکاری شو بس یک دمه د هغه کورټ مارشل او د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه راوستو هغه ډزه شروع کړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزه په مشرک کې یو پوره منجلوس راوته او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځای دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبوره سره چې کوم دا اړومبی کسان به وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان وچتول په دا انډزې وشوې ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې ګیر چاپېره څه کورونه دي د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې موښتې وو اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کښې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره عبدالاکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چار سدې جیل ته هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کېدې به مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچول.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلۍ دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونه ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پس دا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې وو اشک شا نومېدو هغه رالو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې پړې په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو وایي چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو ګینټۍ ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پرې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدی دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنکړې شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ کوي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم وو څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اور اوریدونکو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هیڅ توګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوي نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.